واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنزرانه یوسف زیم تاسو خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر یو ځل بیا د طالبانو نو غوښتل چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت چمی کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. مارټن ګریفتس چې تېره اونۍ په کابل کې د ګڼ شمېر غیر دولتي موسسو د پلاوي سره یو ځای د طالبانو جګپوړو چارواکو سره کتلې خبریالانو ته وویل چې په غیر دولتي ملي او نړیوالو موسسو کې د میرمنو په کار د بندیز له کبله ښایي دا اداره ونشي کړی خپلې چارې پر مخ یوسي. هغه زیاته کړه تېر ژمی موږ وکړی شو چې وپایو خو زه نه پوهېږم چې موږ به تل داسې وکړی شو په ځانګړې توګه د دې بندیزونو له کبله. سره له دې چې طالبانو د میرمنو د کار لپاره یو څه استثناء منلې خو ملګرو ملتونو ترې غوښتي چې په دې استثناء کې د ټول بشري اقدامات شامل شي او طالبانو هم ویلي چې په دې حق له په لارښودنو کې کار روان دی. ملګرو ملتونو د جګپوړ چارواکي زیاته کړه چې معلومه نه ده د طالبانو لارښودنه به څه ډول وي او دا هم نه ده څرګنده چې څه وخت به روښانه شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په دوام دا ځل هغوی په تازه اقدام کې د روغتیا وزارت خزینه کارکونکو ته امر کړی چې د کار د جریان په مهال ماسک وتړي او حجاب مراعت کړي. د طالبان حکومت روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد رئیس محمد قاسم حقانی د یو مکتوب له لارې د دغه وزارت د معالجوي طب عمومي ریاست نه غوښتي چې خزینه کارکونکي باید تر دې وروسته ماسک او حجاب وکړي. د دغه مکتوب یو نسخه چې امریکا غږ ته رسیدلې چې په هغه کې راغلي له ډېرې مودې راهیسې د روغتیا وزارت خزینه کارکونکو د څارنې له مخې هیڅ حجاب نه دی مراد کړی، نو په همدې اساس د عامې روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د ټولو ریاستونو امریتونو او مدوریتونو خزینه کارکونکو ته په تاکید سره هدایت کیږي چې ماسک او حجاب کاملا مراعت کړي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد ریاست د کار جریان په مهال د ښځو د حجاب بڼه مشخصه کړي او شکل یې روغتیایي مرکزونو سره شریک کړی دی چې تر هغه وروسته خزینه کارکونکي باید داسې حجاب وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته لاړل چې دغه هیواد اقتصاد د سکوت سره مخامخ دی. انفلاسیون لوړ شوی او د کلداري ارزښت په بي ساري اندازه رالویدلې دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په تیرو څو میاشتو کې د مالیاتو د لوړولو او دولتي سبسډي کمولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق غوښتنې د دې لپاره رد کړي چې کېدی شي دا کار د را روانې اکتوبر میاشتې له عمومي ټاکنو وړاندې د خلکو د مخالفت سبب شي، خو په دې وروستیو ورځو کې اسلام آباد د غوښتنو ته په داسې حال کې غاړه ایښي چې پاکستان د دیوالیه کېدو د جدي خطر سره مخامخ دی او اکثره هیوادونه ورسره مرستې ته زړه نه ښه کوي. په پیښور کې د پولیسو په مرکز کې په جماعت کې یوې ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر د سلو نه براخوخته دی. د دې نه مخکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اعظم خان د پولیس لاینز په جماعت حمله کې د 95 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو امریکا، سعودي عربستان او د افغانستان پخوانی ولسمشرانو د پیښور په پولیس لاین کې دننه په جماعت کې دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو وروسته په رام الله کې د بیګنا فلسطینیانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. په رام الله کې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس سره د ملاقات نروسته هغه د بیګنا فلسطینی ملکی وګړو چې د تیر کال په اوږدو کې د سخت تاوتریخوالو په ترڅ کې خپل ژوند د لاسه ورکو خپل خواخوږي او غمرازي څرګنده کړه. اسرائیل په ځینو مواردو کې ویل چې د دوی ځواکونو په غلطۍ سره د هغه اورپکو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې د اسرائیلو په ملکی وګړو باندې د وژونکو بریدونو سره تړاو لري ملکی وګړي وجلې دي. د روان کال د پیل راهیسې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ د ماشومانو ملکیانو بریدګرو او افراطیانو په ګډون د 15 فلسطینیانو د وژل کېدو لامل شوی دی. د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنکوف پاریس ته تللی او تمه ده چې د فرانسې د مشرانو سره په خبرو کې د جنګي جټ الوتکو غوښتنه وکړي. د اوکرين مقامات د خپل ویدس اتلافيانو نه غواړي چې د روسي په مقابل کې د جګړې لپاره ورته جنگي جټ الوتکې هم ورکړي، خو تر دې وخت پورې د دوی د وختنې ته چا مثبت جواب نه دی ورکړل. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون نه په یو خبري کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې اوکرين ته به جنگي جټ الوتکې ورکړي کنه. هغه وویل چې هیڅ هم د ایجنډا نه خارج نه دي، خو د دې کار لپاره یې ځینې شرطونه هم په ډاګه کړل. مکرون وویل چې په دغو شرایطو کې یو دا دی چې دا وسایل به د روسیې خاورې ته نه داخليږي، دویم دا چې دا کار باید تاوتریخوالی زیات نه کړي او د فرانسې د پوځ ظرفیت کمزورې نه کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په تیرو درو کلونو کې څه باندې 1 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې سوي دي. د یونیسف چارواکو خبرداری ورکړی چې د میرمنو پر کار بندیز به وضعیت لا نور هم کړکېچن کړي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو په خصوصي پوهنتونونو کې د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون د طالبانو بندیز غندلې دي. د بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفتس له طالبانو غوښتي چې میرمنو ته د اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت ژمي کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړه چې په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 1 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې دي. یونیسف وایي د نجونې لومړی د کووډ 19 او ورپسې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې طالبان د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوې او دا شمیر خطرناک دی.
دا شمیر د اندېښنې وړ دی. له 1 میلیون څخه زیات نجونې چې اوس باید په منځنیو ښوونځیو کې وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې له زده کړو څخه بې برخې شوي دي. لومړی د کووید 19 له کبله او بیا د 2020 کال په سپتمبر کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو څخه بې برخې شوي دي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د امریکا، قطر، جاپان او جرمني سفارتونو د خصوصي پوهنتونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر بندیز غبرګون خوده لیدي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاش ظافره کرندکر وای پر تعلیم داخلي برید طالبان کمزوري کړي او د افغانستان بیوزل راتونکو تضمینوي. مرمنډکر زیاتوي په کانکور ازموینه کې نجون ته اجازه نه ورکولو سره د طالبان د اجمنه چې ډیر ژر به د نجونو خوانزي پرانیزي تر پختن لاندې راوسته. په کابل کې د جاپان سفارت هم په کانکور آزمونه کې پرنجونو بندیز لکبله اندېښنه خوده لیده. جرمني هم په کانکور آزمونه کې دنجونو پر بندیز خوښنی خوده لوي د پریکړه به هیات لنیمایش تمنې څخه به برخې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې میرمن ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت ژمي کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. مارتن ګریفس چې تیره اونۍ په کابل کې د ګرشمیر غیر دولتي موسسو پلاوی سره یو ځای طالبان جوړ چارواکو سره کتلي خبريالان ته وویل چې په غیر دولتي ملي او نړیوال موسسو کې د میرمنو پر کار د بندیز له کبله خای د اداره ودش کړي خپل چارې پر مخ یوسي.
مونږ ته وویل شول چې طالب چارواکي د لارښود په جوړولو کار کوي چې ظاهرا د بشري مرستو په عملیاتو کې میرمنو ته ډیر نقش ورکوي.
د ماشومان ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغانستان له بسر بشری ناورین او په رښتینې توګه د سیستم د سقوط او بشری فاجې سره مخامخ دی چې د بشری ناورین نه یوازې د خزو حقونه بلکې د شلو کلونو لاسراوني لمنځه وړي.
دا مافیات او اجازه باید اعتبار وړوي. ان په زینو سیمو کې چې په ملي کچا په زینو ولایتونو او ولسوالیو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول شوې ده، لا هم میرمنې له کار کولو منع کیږي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ته لا دا پیغام رسیدلی نه دی او یا له دې پریکړې سره موافق نه دي. نو موږ په دوامداره توګه هڅه کوو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې دا مافیات د اعتبار وړ دی او کارته زموږ د خزینه کارکونکو ستنېدل خوندي دي.
د پاملرنې مؤسسې چارواکي وایي د نا دولتي مؤسسو مخه نیول او میرمن ته د کار کولو اجازه نه ورکول به د خلکو د ژوند په بیه تمام شي.
د نادولتي محسوسو لاسونه تړل به د هغو میرمنو مخه ونیسي چې د نورو میرمنو د ملاتړ لپاره کار کوي، او دا به د خلکو د ژوند په بیه تمامه شي. موږ د دې فرمانونو پر لغوه کولو ټینګار کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي داسې مهال د طالبانو غواړي چې په خیریه موسسو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د روان جرمني میاشتې تر لسمې نېټې را په دې خوا په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه آن منفي دری دشته ټیټه شوې ده. د سړې هوا له کبله تر اوسه 168 تنه او د خلکو نږدې 80,000 مالونه مړه شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د امو د سیند په واسطه د دغه سیند شاوخوا ته د سوو تخریباتو د ارزونې لپاره ګمارل سوی هیئت وایي چې د دغه سیند په اردو کې پراته افغانان هره ورځ خپل جایدادونه له لاسه ورکوي، او د اوبو د تخریب ستونزه دومره زیاته ده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو پرته دا حکومت په یوازې سر د سیند د تخریباتو مخه نسی نیولی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د عمودي سیند د تخریباتو د ارزونې لپاره یو ګمارل شوی پلاوی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان سره د دغه سیند د تخریباتو په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. دغه پلاوی خبر اعلان ته ویل چې د عمودي سیند په افغانستان کې هر ورځ د خلکو ځمکه او کورونه وړي، او د هرې ورځې په تیرېدو د تخریب ساحه مخ په پراخېدو ده. د طالبانو د حکومت د کرهنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت سرپرست مولوی عطاالله عمر ویل چې د طالبانو حکومت په یوازې سر نشي کولی چې دغه سیند شاوخوا وضعیت مدیریت کړي، او دې ته اړتیا ده چې نړیوالې ادارې په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلي عمر ویل چې اوس مال د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ په ګډون یو شمېر سیمو ته خلک په کوچنیو کښتیو کې تګ راتګ کوي، ځکه چې د امو سیند د افغانستان د نورو سیمو سره د تګ راتګ لارې تخریب کړي.
در ولایت تخار په نام درکد گفته ما شما یک ولسوالۍ داریم که او بالکل د جزیره تبدیل شده، بین دریای آمو مانده، از این طرفش هم از طرف چپش هم دریای آمو تیر شده، از طرف راستش خود سابق هم مسیر دریای آمو بوده، در جزیره تبدیل شده. و همچنان ما و شما استراتژیکی اونجا چیا داریم؟ بندرها داریم. آی خانم بندر در حال خطر است، شیرخان بندر در حال خطر هستن، و حتی اونمو راه ترانزیتی که ما و شما داریم از تاجیکستان که به قندوز می آید، دمو سرک حال تقریبا یگان 50-60 متر مانده که دریا برسه.
مولی عمر ویل چی در درکت سربیره دمود سین پا اگدو که سو نور زینه هم شته چی سین پا مست که را گیر شوی. حقا ویل چی حقوی چی پروسته کرده که ازمکه و کورونا دمود سین تخریب کردی دخ پلوسی با کرده شوی، او پا دیر سخت شرایطو که جوان که. دمود سین چی 2300 کلومتر پا اگدوالی چی نیمه بی د افغانستان په دنده کې بهیږي سرچینې د پامیر غرونه دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د درې هیوادو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان سره په سرحد کې بهیږي. دغه سیند په روسي کلونو کې د افغانستان په اړه کې له 1 کیلومتر څخه نیولې بیا په ځینو سیمو کې تر 15 کیلومتر پورې خپل مسیر بدل کړی، او د دغه سیند په اوږدو کې د پروتو اوسیدونکو کورونه او جایدادونه یې تخریب کړي دي. د دغه سیند د ارزونې د پلاوي یو غړي او د اوبو او انرژۍ وزارت معین انجینر مجیب الرحمن عمر خبر اعلان ته وویل چې د امود سیند د تخریبات د مخنیوي لپاره لنډمهالو او اوږدمهالو پلانونو ترتیبولو ته اړتیا شته. هغه ویل چې په عجب ډول د امو سیند د تخریباتو مخنیوي لپاره شپږ میلیارد افغانۍ ته اړتیا ده.
د اوږدمهاله پلانونو په قطار کې مو تقریبا شپږ میلیارد افغانۍ ورته تخمینی برآورد کړی دی، او همدارنګه په عاجله توګه چې موږ دوه میلیارد ورته تخمینی برآورد کړی دی. خو دا کومه پروسه لکه څنګه چې زموږ وزیر صاحب منصبانه خبر وکړه، د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې نه ده. باید ټول بشري موسسات او ډونران زموږ سره په دې کې همکاري وکړي. دا یو لوی نو بشري ناورین دی، او همدارنګه ټول مساجد او مکاتب او مدارس او همدارنګه حضرت ځمکې تخریب لاندې تهدید لاندې دي.
دا کله مخې امو سیند په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې په تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د افغانستان په اړخ کې تر 15 هکتارو پورې ځمکه تخریب کړې، او دغه سیند په افغانستان کې خپل مسیر بدل کړی. 15 کاله وړاندې د پخواني رژیم پر مهال د دغه سیند په اوږدو کې په 100 کیلومتره ساحه کې د سیند د اوبو د کچې د پورته کېدو ساحې په نښه شوې وې. خو په تیرو دوه لسیزو کې د دغه سیند د سواحلو د مدیریت لپاره ډېر اقدامات نه دي شوي چې دغه سیند مسیر.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0، او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، تیر ورځ د پېښور تر ټولو حساسه سیمه پولیس لاین کې په یوه جماعت کې لویه چاودنه وسوه چې اوس یې د مړو شمیر 2 نوي تنو او د ټپیانو شمیر یې 150 کسانو ته رسېدلی دی. د چاودنې له امله د جماعت دیوالونه نړېدلي او د 30 کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پاکستانی طالبانو د لومړي برید مسؤلیت ومانه، خو وروسته یې یوه اعلامیه خپره کړه او لیکلي دي چې دوی په برید کې لاس نه لري. موسکا صفی په دې اړه کې رپورټ لري.
د یوې خونړۍ پیښې له امله ماتم. دا بې روحه جسدونه په ژوندانه ملګري ول، او اوس له مرګ وروسته یو ځای د خپلو خپلوانو د سترګو په وړاندې خاورو ته سپارل کیږي. د قربانیانو خپلوان وایي چې له سختې صدمې سره مخ دي، او د کورنۍ یو وضعیت یې د ویلو وړ نه دی.
ډیر زیات ازمایش وخت دی بشکا، او کور کې ډیر بد حال دی. چونکه نور زیات کسان هم شهیدان شوي دي، خو دلته چونکه دا لګ ډیر زیات وکل وو، ډیر زیات سوشل لګو، نو ټول کله په ولر ډیر زیات خفه دي، ټول علاقه په خفه دي.
تیر ورځ د پیښور په پولیس لاین کې د ماسپخین د لمانځه پر مهال په جماعت کې د نننه د ځانمرګي برید له کبله 15 کسان مړه او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. ډیر شمیر زخمیان د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د دې روغتون ویاند وایي دا مهال 50 تنه تر درملنې لاندې دي، چې د 6 تنو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی.
مچې څنګه چت راغې کنه، نو ویندو باندې سی قوتو دلې به بیا ته په جان نه پیدل شي.
ما د خپل خوښ شوی راو، د اثر مې خوښ شوی، تاسو مونږ روانو او چې څنګه حالت وردن شو په تاغه بلاستو شو، بیا غینه باید په ځان نیو پوښی چې څه چل شوی سنه.
د پیښور پولیس لاین سیمه کې دا لومړنی برید دی. تر دې وړاندې دا سی برید په دې سیمه کې نه ده شوی.
پولیس لاین
خبر د پیښور ځای خبریال چې ډېری وخت سیمې ته ورځي وایي په سیمه کې شته کامرې او نور معلومات تر څېړنې لاندې دي چې معلومه کړي پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
دا یو دومره های لیول بارود هغه کیږي او بلاسټ کیږي نو لازمی دی کې غفلت خوشته دی کې شک نشته گیټ باندې پورا دومره میکانیزم سسټم دی اوس تحقیقاتی ادارې دې باندې کار کوي بیا به پتا لګي ولې سی سی ټی وی موجود دی او تمام سی سی ټی وی فوټیج کم دی هغه انویسټیګیشن یونټ سره دی هغه چک کوي.
لدې پیښې وروسته د خیبر پختونخوا پخوانی ایالتي وزیر په دې ایالت کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې امنیت دې ټینګ کړي.
حالات واقعي خراب اګه یو دونه غټه واقعیا کېدل یا چھوٹے موٹے نورم کے دلم داسی قسم کے نو الارمنگ سچویشن دے گورنمنٹ لدا پکار دی چھ اگی فوکس کی سیکیورٹی ایجنسیز لدا پکار دی چھ پرو ایکٹیولی کارو کی او دا معلوماتو آغا زیونو تو خلقو تو رسی چھ کمزے کی دا پلان کی گی یا دا کی گی نو کو اگی مانے آغا لیول مانے انیشیلی سٹارٹ کی کنٹرولو شی نو ہوپ فولی چھ فیوچر کی بب داسی واقعات نہ کی گی.
په پاکستان کې لدی وړاندې د زیاتره دا ډول بریدونو مسولیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې او یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیسته خو د دې ورستی برید مسولیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې او د پاکستانی طالبانو غورځنګ ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا برید هغوی نه دی کړی. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. ملګر ملتونو د ایډز اصلي پروګرام یا یو ان ایډز وایي چې د لویانو او غټانو پر خلاف د ایډز د ناروغي په وایروس یعنی ایچ آی وی ځکه په زرګونو ماشومان مړه کیږي چې د دغه وژونکي ساري ناروغي په مقابل کې په سمه توګه درملنه نه کیږي. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین درالیجیل رپورټ خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
ایڈز نور په اتوماتیک ډول د مرګ د سزا معنا نه لري. کوم خلک چې په دې ناروغي باندې اخته شي کولای شي چې خپل ژوندانه تر پایه آرام ژوند وکړي، خو په دې شرط چې درملنه وشي او پاملرنه کې له غفلت نه کار وانه خستل شي. له بده مرغه په کوم شکل چې د ایچ آی وی په مقابل کې لویان تداوي کیږي، په هغه شان په ایچ آی وی اخته شوو ماشومانو درملنه نه کیږي. د دوړو ترمنس کارا او سرګن توپیر او اختلاف لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو ان ایډز پروګرام وایاندا شارلوت سپیکټر وای چې شپږاویا په سلو کې هټان درملنې ته لاسرسی لري، خو په مقابل کې یوازې سم نمای ماشومان چې په ایچ آی وی اخته شوي د درملنې لاندې نیول کیږي. نوموړی وای که څه هم چې ماشومان د ایډز د ټولو ناروغانو څلور په سلو کې تشکیلي تمړینې کچي په مجموعي ډول 15 پسوله کې دا.
Last year alone 160,000 children were infected.
یوازې تیر کال 1,000 ماشومان پر ایچ آی وی مبتلا شوي وو. هغه چې اوس پیخیږي وجه یې دا ده چې 12 هیوادونه لاسونه سره یو کوي، ځکه چې د دې تازه ناروغانو 50 پسلو کې د افریقا د جنوبي صحرا په شپږو هیوادونو کې دي.
شارلوت سپیکټر وای چې د ملګرو ملتونو د یو ان ایډز پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف تر ګډې سرپرستۍ لاندې نړیوال ائتلاف د دې لپاره جوړ شوی چې د ایډز د ناروغانو د درملنې په برخه کې ماشومانو او لویانو ترمنځ موجوده غټه خلا ډکه کړي. د ملګرو ملتونو د یو ان ایډز د پروګرام ویان د وای چې د افریقا د جنوبي صحرا د 1200 هیوادونو له جملې نه د اتو هیوادونو د مالی وزیران بلونی په دې اړه د یو انیشیټیو یا نوښت د اعلانول په خاطر په تانزانیا کې غونډه کوي.
سو نات اونلی از اټ ګټینګ چلډرن اون ټریټمنت بټ اټس موستلی
نو یو وخت دا چې د ماشومان درملنه کیږي، زیاتره دا هڅه او کوښښ هم کوي چې د ایچ آی وی د ورټیکل یا عمودي انتقال مخه ونیسي. عمودي ترانسمیشن یعنی څه؟ دا هغه ترانسمیشن ته ویل کیږي چې مور د امیدواری د زیګون او یا د سینې د شډو ورکول په وخت ماشوم ته انتقالي.
شارلر سپیکټر وای چې د افریقا د جنوبي صحرا په هیوادونو کې د ایچ آی وی د درملنې په برخه کې د ماشومانو په پرتلا تر اوسه ټوله توجه د لویانو د تداوی په لوري متمرکزه و. په حقیقت کې همدا لویان د دغه ساري ویروس د ترانسمیشن یا انتقالېدو اساسي عاملین دي. نوموړی وایي چې نړیوال ائتلاف به د راتلونکو اتو کلونو پورې یعنی د 2023 میلادي یا 1409 هجري شمسي کاله پورې کار کوي او کوښښ به کوي چې د امیدوارو میندو، هغو نوبالغو نجونو چې ماشومانو ته تیا ورکوي او کومې ښځې چې همدا اوس د ایچ آی وی په ویروس اخته دي د درملنې په برخه کې موجوده پراخه خلا کمه کړي. نړیوال ائتلاف به د ایچ آی وی د خپرېدو په مخنیوي او د نوو انفیکشنونو په نښه کولو کې لازمي مرستې کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د جنوري د میاشتې دیرشمه نیټه د نړۍ د هېر شوو ګرمسیرو سیمو د ناروغیو څلورمه کلنۍ ورځ ده او یو فرصت دی چې د دغو ناروغیو پوهاوی زیات شي. دغه نیټه د ګرمسیرو سیمو د هېر شوو ناروغیو په باره کې د 2012 کال د لندن د اعلامیې ان ټی ډی ایس کلیزه ده چې د ان ټی ډی ټولنه متحده کوي چې د زیاتې پانګې اچونې او د ان ټی ډی د له منځه وړلو په باره کې پلوي او اقدام وکړي. ان ټی ډی ایس د پرازیت، بیکټیریا او مکروبي ناروغیو یوه ډله ده. ځینو ډیرو مهمو ناروغیو لیمفاتیک فیلاریاسیس، پیلیفال ناشاسیس هم شهرت لري. ټراچوما آنجو سر شیاسیس یا د سند ړندواله سیستوسو میاسیس یا سنیل تبه د مترو کې چنجي، د ګر چنجي او د چنګاخ د چنجي په شمول انتیسل چنجا شامل دی. ان ټی ډی ایس په نړیواله سطح په څه باندې 1 میلیارد خلکو باندې تاثیر کوي. په هغو سیمو کې وده کوي چې محدوده روغتیایي منابع ولري. د ګرمسیرو سیمو هېر شوو ناروغیو ړندول کوي، کمزوري کوي، په ځینو پیښو کې د پیړیو لپاره مړینه کوي. د نسل نه وروسته په نسل کسانو او ټولنو باندې د دوی تاثیر تباه کوونکی دی. دوی ماشومانو کې د پوهې پرمختګ د کیفیت په لحاظ کمزوری کوي او په ښوونځي کې شاملول کموي. دوی د متاثره شوو کسانو قابلیت محدودوي چې کار وکړي او وده وکړي، ځکه ډېر هغه کسان چې په ان ټی ډی ایس سره متاثره شوي دي روغتیا ته محدود لاسرسی لري. ښایي دوی د نیستۍ او ناروغۍ په سلسله کې بند پاتې وي. د ژوند د ښه کولو سره د دې د مبارزې د یوې برخې پس په 2006 کال کې د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا ادارې یا یو ایس اے آئی ڈی په نړیواله سمایزه سطح او په هیواد کې د انډیوالانو سره کار کوي چې روغتیا اصلاح کړي او ان ټی ډی ایس له منځه یوسي. دغه موسې په دې کوشش کې څه باندې 1 میلیارد ډالر پانګه اچونه کړې ده. هر یو ډالر چې د امریکا د حکومت لخوا پانګه اچونه شوې ده په بسپنه ورکولو کې 26 ډالر اضافه کوي. تر دې نیټې پورې د درملو په بسپنه ورکولو کې تقریبا 8.6 میلیارد ډالر جوړوي. د مثال په ډول په علمي لحاظ د دې معنا دا ده چې څه باندې 1500 خلک د درو بار شو سیاسي ان ټی ډی ایس انچو سر تر اچوما او لیمفتیک فیلا ریسز د درملو علاج ته ضرورت نه لري. په نمنول کې توګه څه باندې څلوېښتو ملکونو د عامې روغتیا د ګواښ په حیث لږ تر لږه یو ان ټی ډی له منځه وړی دی. موږ نن د هېر شوو ګرمسیرو سیمو د ناروغیو څلورمه کلیزه لمانځو. د هېواد په نمنونکې کامیابۍ باندې رڼا چوي. په ټوله لړۍ کې ان ټی ډی ایس کنټرولوي او له منځه وړي. دا داسې ورځ ده چې د ناروغیو په خلاف په نړیواله مبارزه کې ډیر زیات ارزښت امتحان کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مخالص د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ